ستړي مشي مشال ریډیو تغواګي 15 بجې شوې د مشال ریډیو په دې اخیری خبري غړي کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرځونی او سلامونه ومني. په دې خبرونه کې به پاکستان کې د سبا ورځې د صدارتي انتخاباتو حال، د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د غونډې تفصيلات، د مقامي حکومتونو په خیبر ایجنسی کې د پولیو د نوي کیس ترڅنګ په یو شمېر نور موضوعاتو ریپورتونه واوري. خو راځي چې په سر کې د بوريوال کاکړنا د دې سات تازه خبرونه واوري.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی، په پاکستان کې د نوي ولسمشر ټاکلو لپاره سبا انتخابات ترسره کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سیمرغ په نامه پوځي عملیاتو کې تر اوسه 3 وسلوال مخالفین وژل شوي، او په عراق کې د موټر بم چاودنه یوې لړۍ په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې سبا د نهې په ورځ په داسې حال کې صدارتي ټاکنې ترسره کیږي چې د ملک مخکنی واکمن ګوند پیپلز پارټي او نېشنل پارټي او یو شمېر نورو ګوندونو د سپریم کورټ د هغه فیصلې خلاف بایکاټ وکړ چې ټاکنې تر خپلې ټاکلې نیټې مخکې اعلان کړې. دا مهال د دوو صدارتي امیدوارانو ترمنځ سیالي ده چې پکې د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې ممنون حسین او د تحریک انصاف لخوا پخوانی جسټس وجیه الدین مخته راغلي دي. تمه ده چې ممنون حسین له 1440 الکترول ووټونو څخه څه باندې 400 ترلاسه کړي. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې 6 مشکوک وسلوال وژل شوی دی. په میرانشاه کې د ځای انتظامی یو تن بیګا مشال ریډیو ته د نومو ښودلو په شرط وویل چې بې پیلوټ الوتکې تیره شپه ناوخته د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د وسلوالو پر مرکز دوه توغندې وویشتل. د هغه په وینا وژل شوي کسانې نه دي پیژندلې. د پاکستان د کراچي شهر په پښتون میشتو سیمو کې تر اختر وړاندې د ماشومانو د لوبو د توپنچو او ټوپکو پر ضد کمپاین پیل شوی دی. دغه کمپاین یوې غیر سرکاري ادارې رڼا ډیولپمنټ ټرسټ پیل کړی دی. د یادې ادارې مشر ارشد خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې په اختر کې زیاتره ماشومان نقلي وسلې اخلي، او د هغه په وینا دا د ماشومانو پر نفسیاتو بد اغېز کوي.
نمونږ دا کمپین دی دپاره چلولی دی چې دا ماشومان چې دی د اصلي نه لرې شي، کتاب ته رانږدې شي. مونږ پمفلیټ یې هم لګولې، په د خپل ایریا کې مونږ بینر یې هم لګولې، او بیا په ټولګو په ټولګو باندې مونږ خلکو له مرزو جمعتونو ته مرزو خلکو ته واو چې یاره دا داسې خطرناک شي.
ارشد خان زیاته کړه چې د یوې اندازې تر مخه د کراچۍ په پښتون میشتو سیمو کې تیر کال د اختر پر موقعه د 2 روپیو نقلي توپنچې او ټوپکې خرڅ شوې وې. د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې په باړه کې د پولیو یو بل ناروغ مخته راغلی دی. چارواکي زیاتوي په باړه کې دا کیس ځکه پیدا شوی دی چې له تیر اوږدې مودې راهیسې هلته د بدامنۍ او پوځي عملیاتو له کبله په سلګونو ماشومان د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکو څخه بې برخې پاتې شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې د سیمرغ په نامه پوځي عملیاتو کې تر اوسه 3 وسلوال مخالفین او 3 افغان سرتیري وژل شوي دي. د عملیات یوه اونۍ مخکې د لوګر په ازره او د ننګرهار په ایسارک ولسوالیو کې پیل شول. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري مشال ریډیو ته وویل چې دا عملیات به تر هغو دوام وکړي تر څو چې دا ولسوالۍ په بشپړ توګه نوي صفا شوي. دا عملیات تر هغه وروسته پیل شو چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو او د دوی لخوا د یادو ولسوالیو د محاصره کېدو راپورونه خپاره شول. افغان چارواکي وایي د کندوز په 3 ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي او نږدې 13 تنه نیول شوي دي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی مشال ریډیو ته وویل چې د عملیات پرون د کندوز په ګل تیپا دشتیارچی او چاردری ولسوالیو کې وسول. د حسینی په خبره په دې عملیاتو کې د وسلوال طالبان یو مهم قومندان چې په سیمه کې په تخریبي فعالیتونو کې لاس درلود هم وژل شوی دی. د نوموړي په خبره د عملیات په ګل تیپا او چاردری ولسوالیو کې پای ته رسیدلی، خو په دشتیارچی کې لا هم دوام لري. د وسلوال طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په لیږل کې ادعا کړې ده چې اوه عسکری وژلې، او د هغه په وینا په دین شته کې څلور وسلوال هم وژل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست او ویلي چې په کندهار کې یو لسکسیزه وسلواله ډله نیولې چې غوښتل یې د دولت د ولایت پر ودانۍ، هوایي ډګر، د ښار پر ګڼه ګوڼه سیمو او ځینو شخصیتونو باندې حمله وکړي. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر مشال ریډیو ته وویل چې په دې کسانو کې 15 داسې دي چې غوښتل یې ځانمرګي بریدونه وکړي. د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې له دې کسانو سره وسلې، د ځانمرګو حملو وسایل او چاودونکي مواد هم نیول شوي. سرچینه زیاتوي چې دغه ډلې د پاکستان په کوټه ښار کې د دې بریدونو د ترسره کولو پلان جوړ کړی و چې شنډ کړل شو. د عراق په پلازمینه بغداد او شاوخوا سیمو کې د موټر بم چاودنو یوې لړۍ په لسګونه کسان وژلي او تر 200 زیاتې ټپ کړې دي. عراقي چارواکي وایي د بغداد په بیلابیلو زلو کې لږ تر لږه 11 چاودنې شوې او یو بل چاودنه بیا د دې ښار ته نږدې په محمودیه نومي سیمه کې شوې ده. بل پلو د دې هیواد په جنوبي سیمو کوت او سماوا کې دوه او په بصره کې یوه چاودنه شوې. که څه هم د مرګ ژوبلي خبرونه لا هم را روان دي، خو چارواکي وایي چې په دې ټولو 11 چاودنو کې لږ تر لږه 48 کسان وژل شوي او تر 226 لا زیات ټپیان دي. په عراق کې د مرګ ژوبلي معلومات څارونکو اداره وایي چې په دې هیواد کې یوازې د جولای میاشتې په تشدد کې تر 800 زیات کسان وژل شوي دي. د تشدد دې لړۍ په عراق کې د شیعه اکثریت، سنی او کردانو ترمنځ د پراخو وسلوالو شخړو ویره راپورته کړې ده. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د بوریوال کاکړ نه د دې سات تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې به دغه ریپورتونه واوري. سبالا پاکستان کې صدارتي انتخابات کېږي. د یو شمیر ګوندونو په ملاتړ پیپلز پارټي د انتخاباتو بایکاټ کړی. بلخوا د الیکشن کمیشن یو چارواکی وایي
د پاکستان مسلم لیگ نون ممنون حسین دے اور دا پی ٹی آئی کسرت وجودین دا دو کینڈیڈیٹس دے اور دو ببارہ کے بس سبا سہر الیکشن شروع کی کہ پلس بجے باندے.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي د را روانې میاشتې تر اخیرې به د صوبې نه درغلي او بډې رشوتونه ختموي. وزیر اعلی پرویز خټک په دې حق له مشال ریډیو ته وایي
30 اگست پورې ما ټولو محکمو ته ډیډ لائن ورکړی دی چې کوم ډایریکٹرز او ډایریکشن جو محکمو ته ورکړي چې پلانې پلانې سسټم به ټیکوي رشوت به ختموي.
د خیبر ایجنسی په باړې سیمه کې د پولیو یا ګزن نوې کیس موندل شوی. د صحت د محکمې ځای چارواکي د لړکې څه ګامونه پورته کوي؟ دا او یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې دا وخت اخیری خبری غړی تغوګي رازو د دې غړی اولنی رپورت ته. په پاکستان کې سبالا یعنی د نهه پورس په داسې حال کې صدارتي انتخابات کېږي چې د ملک مخکینه واکمن ګوند پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي او یو شمیر نورو د سپریم کورټ د هغه فیصله خلاف بایکاټ وکړ چې انتخابات یې د خپل ټاکل شوی نیټې نه وړاندې اعلان کړل. دا مهال د دوو صدارتي امیدوارانو ترمنځ سیالي ده چې پکې د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ممنون حسین او د تحریک انصاف لخوا پخوانی جسټس وجیه الدین نمونه مخې ته راغلي دي. د دې انتخاباتو په خپله نور هم تفصیل تاسو ته درکو. تمه ده چې ممنون حسین به د 1400 انتخابي وټونو نه څه باندې 1400 رای ترلاسه کړي. دا مهال په قومي اسمبلۍ کې واکمن اتحادي ګوندونه چې د پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ اف، پښتونخوا میپ او نېشنل پارټۍ او ځینې نورو وړو ډلو پکې شامل دي. ټول ټال شمیر یې 299 غړي دي. د تحریک انصاف جسټس وجیه الدین داسې ښکاري چې 1400 بوټونه واخلي ځکه چې دا مهال په سینټ کې د یاد ګوند هیڅ یو غړی نشته. که څه هم مسلم لیگ نون امیدوار ممنون حسین به اکثریت ترلاسه کړي، خو د پیپلز ګوند بایکاټ به د انتخاباتو اعتبار تر پوښتنې لاندې راوړي. د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل په اسلام آباد کې د پاکستان الیکشن کمیشن د ویان خورشید عالم سره د صدارتي انتخاباتو د ترسره کېدو په باب مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دا انتخابات به څنګه ترسره کیږي.
په دې وخت باندې دوه امیدواران په الیکشن کې پاتې دي چې د پاکستان مسلم لیگ نون ممنون حسین دی او د پی ٹی آئی وجیه الدین جسٹس وجیه الدین دا دوه کینڈیډیټس دي او دوی په باره کې به سبا سحر الیکشن شروع کیږي په 10 بجې باندې او د 3 بجو پورې به بغیر څه وقفې نه جاری وي.
په دغه الیکشن کې څوک څوک چې کم دي نو غدا سړي چې غي ووټه چولی شي کم خلک به ووټه چي؟
صرف لکه سینیټران او د قومي اسمبلی ممبران او د صوبایي اسمبلی ممبران ووټه چولی شي. دې تعداد چې دی نو د 1100 او سلی رشته نن سبا.
ٹھیک ده. او طریقه کار به سي مطلب دا ووټ به دي څنګه د سینیټ یا د قومي اسمبلی ممبر به ووټ څنګه طریقې سره اچي؟
دوی به په قومي اسمبلی کې چې کوم انتظام کړی دی نو اول به سینیټران ووټه چولی شي بیا قومي اسمبلی ممبران د دو نمونه الفابیټیکلی به موجود وي او هغوی به دغه لیست مطابق راځي. هلته به هغو ته پولینګ بوس جوړ شوي په هغې کې به پولینګ افسر ناسي او هغه به د هغو نوم وایي د هغو ته به یو ووټ بیلټ پیپر ورکوي. هغه بیلټ پیپر به هغه وړي او هغې کې د امیدوار د نوم ته مخامخ به کراس نشان کوي بل څه نشان به نه کوي صرف کراس او هغې سره به د هغو ووټ پول.
او د یو کس ووټ چې کم دی د سینیټ یا د قومي اسمبلی هغه به یو ووټ حسابي کنه د دې څه طریقې کار دی؟
قومي اسمبلی سینیټ او د صوبایي اسمبلی بلوچستان ووټ په یو حسابيږي او د ټول صوبو ته د برابر د پاره د طریقه کړی دا چې د صوبایي اسمبلی په بلوچستان په همرا تمام باقی ته هم د حق ورکړل شوی دی. نو د پنجاب چې دی پای کې 301 او یا سیټونه دي نو په 15 شپېتو باندې تقسیم کړي نو دغې نه راځي 15.2 یعنی کې تقریبا شپږ کسان چې ووټ ورته نه بده یو ووټ برابر کوي.
ٹھیک. ها او دا به تاسو وچ د سار لسو بجو نه مازیګر 3 بجو پورې به دا ووټنګ شروع وي نو دا به په ټولو صوبو کې مطلب صوبایي
سملو د دې د پاره پولینګ سټیشن چې دینو دا قومي سملې حال دی په کې به دا قومي سملې او د سینټ جوینټ سیشنې مشترکا او د هر صوبې صوبایي چې کوم اسمبلی دا هغه او د دې پریزایډینګ افسران چې دینو دا به دا هر یو های کورٹ چیف جسٹس دی.
ٹھیک. تنو هر صوبائی اسمبلی او خپل خپل صوبہ کی صوبائی اسمبلی کې به ووټ اچي هر
بالکل دوی به سبا چې کله 3 بجې پر الیکشن وشي نو دوی به بیا در تر دره هم ته ریزلټ ترو فیکس را لیږي.
دغه ته پوسټ می کولو خورشید عالم چې کله دا ووټنګ مکمل شي په 3 بجې دا غینه بعد د ووټونو د شمیرې بس طریقې کاری او ریزلټ به کله اناونس کیږي؟
زیات چانس دا دی چې هم تقریبا دا زیات نه زیات ګنټه یو نیمه ګنټه اخلي ځکه چې دونه ډیر ووټر نه وي.
جی.
نو اوله کې چک کړی شي چې دینه چې کوم ریجیکټډ یا هغه تلر کړی شي بیا چې د چپ حق کې کمی چې دوه کاندیډیټ دي ساده خبره ده لکه چې دوه د تقسیم به جوړ شي.
جی.
نو هغه تقریبا په ګنټه کې دا وکول شي موږ تر لیګري شو نو 4:30 ته موږ تر ورسې دلته بیا موږ د ټورو صبح او د دې مرکز دا کمپایل کو تقریبا 6 بجو خوشه ته ان شاء الله تر ریزلټ تیاری.
بیا د نوي صدر چې کم صدر وټاکل شي دا غو نوټیفیکیشن بس طریقې او هغه به بیا د صدارتي عہدې یا د دفتر چارج کله اخلي؟
نوټیفیکیشن خو دا هغه چې څنګه ریزلټ تیار شي نو بیا مطلب چې په عورت باندې په سبا باندې اینی ټایم کېدی شي. خو چې کوم آئینی طریقه ده نو د صدر 15 کاله مدت ته او موجوده سره چې زرداری صاحب دوی چونکې په 9 ستمبر باندې او تاغست دی د دو وخت 8 ستمبر پورې دی د 10 ستمبر پورې دی او د نوی صدر چې راځي نو دی به د 10 ستمبر نه بعد حلف اغېستی شي.
دا وو مرستیال ویان د الیکشن کمیشن پاکستان چې د سبا ورځې د صدارتي انتخاباتو په حواله یې زموږ د خبريال ریاض مساخیل سره خبرې کولې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند یو وار بیا ویل دي چې په 3 میاشتو کې دننه و په صوبا کې مثبت بدلون راولي. د خبرې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک په صوبایي اسمبلی کې د خپل وینا پر مهال کړی دي او بار ورسره بیا د مشال ریډیو خبريال خالد خان په دې موضوع خبرې کړې دي او د ریپورت کې تفصیل را لیکلی.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک دا ګلپورز یو ځل بیا په صوبایي اسمبلی کې هغه خپل داوا تکرار کړی دا چې د دوی حکومت به دیرشم اگست پورې په صوبه کې خامخا بدلون راولي او صوبایي محکمو کې به نه اداري فساد وي نه کمیشن او نه په اسپتالونو کې دیسی دوایانې. خو بیا وزیر اعلی زیاته کړه چې ځینې قوتونه په صوبه کې د تحریک انصاف حکومت ناکامول او بدنامول غواړي او کچری دوی په صوبه کې تبدیلی را نه وسته نو بیا په حکومت کې د پاتې کېدو هیڅ حق نه جوڑے گی. وزیر اعلیٰ پرویز خٹک اوائل،
میں صرف باتیں نہیں کرتا، اگر کسی کو غلط فہمی ہو
میں صرف خبریں نہ کہوں. کچاتا غلط فہمی ہوئی چی پرویز خٹک صرف خبریں کوی، نو زه د عمل سڑے ام، زه د کرسی هیڅ پروا نہ کہوں. ما ټول عمر ډیر صاف سوترا تیر کړی دی. زب انشاءاللہ تاسو ته خایم چې بدلون څنګه راځي. زب تاسو ته خایم چې د پولیس پټوار هسپتال نظام څنګه ټک کیږي. چې زه غل نه یم او زما وزیران هم لندی، نو څنګه به نور خلک زمونږ نه غلا کوي او ځینې قوتونه زمونږ حکومت ناکامول او بدنامول کولو هڅه کوي. خو زه ورته وایم چې دیرشم اگست پورې به خامخا په صوبه کې بدلون راځي. د اسمبلی غونډې وروسته وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل، تیر حکومت اولس ته هیڅ ګټې نه وې ورکړې او نه اداري فساد ختم کړی و. د وویل چې دیرشم اگست نه پس به اولس ته خامخا بدلون په نظر راځي.
30 اگست پورې ما ټولو محکمو ته ډیډ لاین ورکړی دی چې کوم ډایرکټرز او ډایرکشن جو محکمو ته ورکړي چې فلانی فلانی سسټم به ټیکو، رشوت به ختموي، کمیشن به ختموي، دا سسټم به ټیکو. 30 اگست نه پس به ان شاء الله په دې باندې مکمل کاروائی شروع شي. په بیا غیر نه پس شاسر گنجائش نه سه غلط کار لیو کې دل تک دی غلط فیصله یو کې حکومت د نقصان ور.
خو بیا د واکمن ګوند تحریک انصاف سره تعلق لرونکي دا پیښور نه د صوبایي اسمبلی غړي محمود جان خان د اسمبلی په فلور خپړا اوویل چې د پولیس په نوکرو کې اوس هم پیسې اخیستی شي او دا هغه په وینا د تیر حکومتونو په شان اوس هم پولیس کې د سپایي برتی کولو لپاره 2 لک روپۍ اخیستی شي.
پولیس ډیپارټمنټ کې هر څه پیسې دي کله او کله کوي تیر حکومت باندې هر څه پیسې اخیستې کیږي نو موږ هغه څه پاتې شو بلکې اوس هم موږ باندې هم شي یو باندې چې څه پیسې ورکړي نه دي نو دې لپاره تاسو مهرباني وکړئ چې پیګان کې کومې ډیټا دي.
دغه شان د جمعیت العلماء اسلام پارلماني لیډر مولانا لطف الرحمن اوایل چې بدلون صرف په خبرو نه راځي، د دې لپاره د عمل ضرورت دی او د په وینا په صوبایي محکمو کې د کرشم ختمولو لپاره موجوده حکومت هیڅ تګلار یا میکانیزم په نظر نه راځي.
بظاهر داسې څه مونږ ته ښکاري نه، نو 30 اگست هم لرې نه ده او انشاءالله را به شي. او دا خبرې زبانی خو نه کېږي، دې لپاره خو پوره سیستم جوړول پکار دي چې کومې خبرې دوی کول غواړي عملي کول غواړي، دې لپاره یو پوره میکانیزم تیارول پکار دي. اور اسمه دا دومره زر نشي کېدلای، دا به یو ټایم غواړي.
دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا اسمبلی دغه غونډه صرف د یو ورځ لپاره وه او د نهه په ورځ به د نورو سبو په شان صوبایي اسمبلی کې هم صدارتي انتخاب کې امیدوارانو ته د اسمبلی غړي پر رای اچوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 2113 15315 15340
او په 15360 صافي اوریدل شي.
د افغانستان صدر حامد کرزی به د وډوکی اختر نه پس د را روان وډوکی اختر د دې نه پس به د پاکستان سفر کوي او د وزیر اعظم نواز شریف سره به په ملاقات کې د ترهګرۍ په صورتحال افغانستان کې روان د سولې په بهیر د دې ترڅنګ په نورو یو شمیر مهمو او دوړخیزو موضوعاتو خبرې اترې کوي چې تفصیل یې د احمد الله د اسلام آباد نه راکوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی با ډیر زر د پاکستان په دوره اسلام آباد ترازی. د افغانستان یو چارواکی مشال ریډیو ته ویل چې ولسمشر حامد کرزی با د ورکوټي اختر سمدستي ورستو د پاکستان دوره کوي او د خپل دوره پر مهال نوموړي بعد پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نه علاوه نورو اعلی پاکستانی چارواکو سره لیدکاته کوي. د نوموړي په وینا افغان حکومت دا کوشش دی چې پاکستان کې د نوي حکومت سره نه صرف خپل اړیکو ته وده ورکړي بلکې نواز شریف سره ملاقات کې بعد ترهګرۍ په صورت او افغانستان کې امن عمل پروسه مخ په وړاندې بوتلونه علاوه په نورو یو شمیر مهمو موضوعاتو خبرې اترې کوي. د حامد کرزی د پاکستان دورې په حق له مشال ریډیو چکلا د پاکستان د خارجه دفتر ترجمان اعزاز احمد چودري سره تماس ونیولو، نو د نوموړي وینا وا چې تر دې دمه حتمی نیټه نه د ټاکلې شوی. خبریال او افغان عمر ماهر طاهر خان وایي چې د دوانو هیوادونو ترمنځ د تیرې څه مودې راهسې تاو تریخوالی زیات شوی و، خو اوس نه صرف د پاکستان نوې حکومت بلکې افغان حکومت هم غواړي چې خپل منځي تعلقات ښه کړي او سیمه کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په ګډه سره کوششونه وکړي.
د نوې حکومت په پاکستان کې جوړېدو سره هلته امیدونه ځکه زیات شوي دي چې نواز شریف د افغانستان مسلې سره د کلونو کلونو نږدې پاتې شوی دی، خو دلته اوس د پاکستان لپاره هم دا امتحان دی چې څرنګه د افغانستان رګیلې د هغې شکایات هغه لرې کړی شي او هغه بد اعتمادي ختم شي او پاکستان د هغې دا امید هم لري چې عملي ګامونه واخلي چې اوس په افغانستان کې چې کله خارجي فوجیان وځي هسې نه چې بیا هلته حالات خراب شي، ځکه چې په افغانستان کې حالات خرابېږي نو هغه پاکستان باندې به نیغ په نیغه باندې اثر وي.
یاد دې وي چې د روانې میاشتې په 28مه نیټه د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان دوره کړې وه، چرته چې نوموړي د افغان ولسمشر حامد کرزی نه علاوه د افغانستان د خارجه چارو وزیر زلمی رسول سره لیده کاته کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخو ګلابا یت زړه سے ګلابا
دغه لړې به دوام لري. خدا خبرونه به استاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش ده چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال چې په لوکل ګو سره هغه شریک کړم.
سرویتا سود نه پر اوس تماسیګر په سلور نیمه بجې او د خالی پورس تماس پخین په درې نیمه بجې اوریدل مهیره وي.
په خیبر پختونخوا کې راتلونکي زمینی انتخاباتي کمپاین کې د دړکو باوجود عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي وای په ګډه با کمپاین شروع په ګډه یې کمپاین شروع کړې ده. بلخوا پیپلز ګوند فیصله کړې ده چې صدارتي انتخاباتو کې د اي ان پی لخوا د بایکاټ د ملاتړ ورستو دوی په اي ان ان ون باندې خپل امیدوار کینول او د اي ان پی با ملاتړ کوي. په دې حق له د پیښور نه نور تفصيل زموږ خبريال شبیر احمد جان راکوي.
په پیښور کې د پاکستان پیپلز پارټي سره د یو ګډ خبري غونډې ورستو د عوامي نېشنل ګوند ویان او پخوانی د اطلاعاتو وزیر میر افتخار حسین وویل چې د وړاندې پشان اوس هم د زمینی انتخاباتو کمپاین کې دوی ته دړکې شته دي، خو له دوی به مقابله کوي، بل کمپاین به جاری ساتي او انتخاباتو کې به په مکمل توګه برخه اخلي.
مونږ بالکل کمپاین شروع کړی دی چې بلور سپ تاسو وینئ ګوري هغه خپل پروګرامونه هم کوي. دا تقریبا چې کوم دی نو یو میاشت په خپل کور کې پروګرامونه کوي او داسې به چې کوم دی نو نور هم کو لګي. سکیورټي په حساب باندې خو مطلب ترې ټاغ رنګ شته دی، مشکلات شته دی. مونږ خپل کوشش کوو چې مطلب خپل خلکو ورکران وټرانو سره رابطه وکړو، زمونږ د نورو پارټو سره رابطه دي، نورې پارټي هم چې کوم دی ممکن دی غرضوم سره ملګرتیو کی او داس یو سچویشن جوړ شي چې حکومت او اپوزیشن دا په مقابله کې شي.
بلخو د پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي په خوانی سینر صوبایي وزیر رحیم داد خان په دې موخه باندې ویل چې په صدارتي انتخاباتو کې د بایکاټ په خبره باندې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د مکمل ملاتړ ورستو پارټي فیصله کړې ده چې په پیښور ان ای ون باندې په مکمل توګه د عوامي نېشنل ګوند ملاتړ وکړي. هم دغه وجره چې دوی خپل امیدوار په ان ای ون باندې کینولې دي او نه یوازې په زمینی انتخاباتو کې بلکې په راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې به هم عوامي نېشنل ګوند سره په اتحاد وي.
صدارتي انتخاب راتلونکي په هغه اتفاق او په اتحاد په باندې داراغه چې لاندې سطح باندې زمونږه اتفاق به یو وي او یو اتحاد به دوی قربانی مونږ سره وکړه په بایکاټ کې او په مرسته کې. مونږ دا بیا اخلاقي تور په مونږ فرض غره مونږ د دوی سره خپل قربانی ورکړو.
دا موجوده حکومت ته دوه میاشتو کارکردګۍ په حق لباندې افتخار حسین وویل چې اولس ته موجوده حکومت وعده او کارکردګۍ دواړه وکتل. اولس ډیر مایوسه شوی دی او دوی سره رابطې شروع کړې دي او همدا وجه چې راتلونکي زمینی انتخاباتو کې ټول مخالف ډلې یو بل سره یوځای شوي دي.
دوی وخت مناسبت سره چې کوم دی د حکومت میاشتو کارګزارې په بنیاد د خلکو ډه تور شوی دی او د اپوزیشن نه چې کوم دی په اقتدار کې خلک خفو نن اپوزیشن ته رجوع کړی ده او په دې چې زموږ یونیټی راشي نو ان شاء الله تعالی که خدای کړی خیر نو ریزلټ به چې کوم دی د مخکنه مختلف وي.
یادونه ول ده چې د الیکشن کمیشن لخوا د شډول تر مخه په 28 اگست په د خیبر پښتونخوا په شمول ټول ملک کې زمینی انتخابات کیږي او په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام او نور مخالف ډلو د یو بل په مرسته یو ځای الیکشن کولو پریکړه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د پاکستان په سکردو سیمه کې د نیوزیلند سره تعلق لرونکي دوه سیلانیان هغه وخت به درک شوي کله چې دوی د واورې په طوفان کې د کیټو د غر سوکې ته د خطر کوشش کو. بلخوا په دې سیمه کې د به درک شوي درې ایرانیانو غرختونکو لا هم تر دې دمه پته نه لګیدلې. په دې حق له تفصیل راکوي د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل.
د گلگت بلتستان د سیلګرې سکتر اختر حسین رضوی مشال ریډیو سره خبرو کې د دغه خبره پخلی وکړو چې د کیټو غر سکه تا خاتون کې دوه تنه به درکه شوې دي او د دوی تعلق د نیوزیلند سره دی. د زیاتوي
یہ جواب دیتے ہیں یہ کیمپ فری پہ یہ لوگ ٹینٹ میں موجود تھے.
دا پلار او زوی دی دوی په کیمپ 3 کې په خپل خیمه کې موجود وو. د دوی کوشش وو چې د کیټو غر سکه ته ورسی خو د دوران موسم خراب شو او د واوري طوفان شروع شو. دوی سره چې نور ملګری وو هغوی ښکته راغلل او د موسم ښه کېدو په انتظار وو. خدا دواړه نور هم بره روان شول. کله چې دوی سره رابطه ختمه شوه او زمونږ ډلې د دوی په لټون کې ووتې نو پته ولګېدا چې دوی چرته په طوفان کې ګیر شوي او ښکته پریوتې دي. د دوی د ور کېدو هم د شپږ دېرش نه اته څلوېښت ګنټو پورې شوي دي.
تیرو نه هم دې سیمه کې درې ایرانی کو پیما به درک شوي وو. کله چې مشال ریډیو د دغه خلکو په اړه نوموړي نه وپوښتل نو
وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اب ان کی ڈیتھ ہو گئی. وہ جو تین ہیں
دا خبرہ خود منلو دا چې هغه درې کسان مړ دي ځکه چې تاسو دومره په لوړه چې د اکسیجن هم کمی وي او د وجود توان هم ختم وي څوک نشي کولای چې دوه درې ورځې نه زیات ژوندۍ پاتې شي. تر څو چې د دوی د مړو راويستو خبره ده نو دا وزرنه یا دین هم زیات د واور په میاس کې بیا د دې خلکو مړی لټول یا د هغې موندل ممکن نه دي او په تاریخ کې تر اوسه د هیڅ چا داسې مړی نه دی راويستې شوی.
د یادونه
دا چې د جولای په روانه میاشت کې د درې ایرانیانو او دوه نیوزیلند د کوپېماو نصر بیرا د سپین هم درې کسان به درک شوې دي. د دې ترڅنګ د جون په میاشت کې د ننګا پربت په بیس کیمپ د حمله لوجه دوه پاکستانیان او نه غیر ملکی سیلانیان وجل شوي وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو قبایلی سیمو ته د خیبر ایجنسی د صحت محکمې په وینا د خیبر په ناکرار سیمه باړه کې د پولیو یا ګوزان د ناروغي یو بل کیس مخ ته راغلی. دوی وایي د سیمه کې وړاندې هم دوی چې کله کمپاین کړی دی نو هغه د بدامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې ناکامه شوی دی او په سلګونو ماشومان د پولیو خلاف د خطرونه بې برخې پاتې شوي. پښتنه داده چې دا مهال د صحت محکمې او د خیبر پولیټیکل چارواکي په دې لړ کې سره لوبوي چې د ماشومانو ته د پولیو خلاف دغه قطرې ورسوي. تفصیلي د ریپورت کې اورو.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وای چې د باړی په ناکرار سیمه ناوې کمر سور ډنډ کلی کې د مریم په نامه یو کلن ماشومه کې د پولیو یا ګوزند د ناروغۍ د وایرس تصدیق شوی دی او په اسلام آباد کې د نېشنل انسټیټیوټ آف هیلت لخوا هم ورته دغه نتیجه ورکړی شوی ده. دوی وای چې په باړه کې دغه د پولیو کیس په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د تیرې اوږدې مودې رئیس پکې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او په زیاتره برخو کې په سلګونه ماشومانو ته دغه د پولیو ضد قطرې نه دی ورکړی شوی. په دې حقله په خیبر سیمه کې د ای پی آی یا حفاظتي ټکو پروګرام یو چارواکی ډاکټر عثمان مشال ریډیو ته وایي
دا ماشومه ده د دولسو میاشتو ده. نن هم دا کوشش کوو چې بس هغه علاقه کې مونږ مومنټ چې یو مرلی چې مونږ هلته ورسېږو.
په داسې حال کې چې په باړه کې بدامنی او کرفیو ده نو د خیبر پولیټیکل چارواکي په دې لړ کې څه رول لوبوي چې دغو سیمو ماشومانو ته دغه د پولیو ضد ناروغۍ کترې ورورسوي. په دې هکله د خیبر ایجنسی ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطاءالرحمن اورگزی وایي
علاقو کی مونگا دا فرانتیر کوٹ او خپل مشرانو په تاون سره مونږ د کوم کې عام طور روټین کې کار نشي کېدای او باندې مونږ ملشې په تاون سره هغه علاقې کوو. مونږ خپل کوشش جاري دی چې مونږ کوم ټیمونه پر ټیمونه موږ هایر کړی دي او په دې ذریعہ سره موږ بڑے کی اگر لکو کی سکم دی کے عام طور باندھے خدم جیت لے ہو رکھو پر مند پرمی تیو نستو خو تا ہم زن دس علاقی شتا تا غا باتشو دی او کشم دائت دا کم علاقی پاتی دی و کم علاقی سو روان دی
یاد دیوی چې دی نوی کې سره په خیبر جنسی کې په روان کال کې د پولیو یا ګوزند د ناروغۍ نه د متاثر شو ماشومان شمیره اتو ته ورسېدا.
د یو وروسته پاتې افریقایي هیواد سومالیا تر څنګه افغانستان او پاکستان یوازنی درې هیوادونه دي چې په نړۍ کې یوازې د پولیو کیسونه دلته دي. د مازیګر پنځنی مې بجې شوې د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډې زاورو.
په پاکستان کې د نوي ولسمشر ټاکلو لپاره سبا انتخابات ترسره کیږي. د پداسې حال کې چې د ملک مخکنی واکمن ګوند پیپلز پارټي او امینشنل پارټي او یو شمېر نور ګوندونو د سپریم کورټ د هغې فیصلې خلاف بایکاټ وکړ چې ولسمشریز انتخابات یې تر خپلې ټاکلې نیټې مخکې اعلان کړل. تمه ده چې د مسلم لیگ نون ډلې امیدوار ممنون حسین د تحریک انصاف د امیدوار پخوانی جسټس وجیه الدین په مقابله کې له 640 الکترول ووټونو څخه څه باندې 400 ترلاسه کړي. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې په پښتون میشتو سیمو کې تر اختر وړاندې د ماشومانو د لوبو د توپنچو او ټوپکو پر ضد کمپاین پیل شوی دی. دغه کمپاین یوې غیر سرکاري ادارې رڼا ډیولپمنټ ټرسټ پیل کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلین وای د سیمرغ په نامه پوځي عملیاتو کې تر اوسه 3 وسلوال مخالفین او 3 افغان سرتیر وژل شوی دی. د عملیات یو اونۍ مخکې د لوګر په ازره او د ننګرهار په حصارک ولسوالیو کې پیل شول. بل پلاو افغان چارواکي د هم وای چې د کندوز په دری ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي او نږدې 10 تنه نیول شوي دي. د کندوز د امنیت کمانډاري ویان سید سرور حسیني په خبره په دې عملیاتو کې د وسلوال طالبان یو مهم کمانډان چې په سیمه کې یې په تخریبي فعالیتونو کې لاس درلود هم وژل شوی دی. د وسلوال طالبان ویان زبی الله مجاهد رسنوي ته په لیږل لیک ادا کړی ده چې اوه عسکر یې وژلي او د هغه په وینا په دین شته کې څلور وسلوال هم وژل شوی دی. او د عراق په پلازمینه بغداد او شاوخوا سیمو کې د موټر بم چاودنو او یوې لړۍ پلسګونه کسان وژلي او تر 200 زیاتې ټپ کړې دي. عراقي چارواکي وایي د بغداد په بیلابیلو ځلو کې لږ تر لږه 11 چاودنې وسوي او نورې 15 چاودنې په بیلابیلو سیمو کې وسوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په د اسرائیل او فلسطین ترمنځ به د سولې خبرې اترې نن ناوخته په واشنگټن کې پیل شي.
دا بوریوال کاکل چې تاسو ته د دې غړی د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کوم پام وکړي چې د پاکستان کورونی ورس پاڼو خپل اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنی کړي. اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله یې مهم ټکی راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې پاړه چینار پیښور او سکر کې د ترهګرۍ نوې پیښونه دا خبره واضحه شوه چې د تیرو حکومتونو د پالیسو په نتیجه کې د ترهګرو نیټورک په پوره توګه ختم شوی نه دی او ترهګر اوس هم ملک دښمنه او انسان دښمنه بدو کاروایو رامیسته کولو ته چمتو لیدې شي. اداري لیکي چې دا حقیقت هر چاته معلوم دی چې د ترهګرۍ د دې بدو کاروایو له امله نه یوازې تر اوسه په زرګونو قیمتي ځانونه ضایع شول بلکې د ملک زیاتره ځاندره پکې لمیزه هم لاړه او په کاروبارونو او روزګارونو ورسره هم ډیر بد اثرات پرېوتل چې په نتیجه کې د ملک د اولس اکثریت په ویره طرحه کې اخته دی. ادارې په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ د دې زور ماتولو لپاره ضروری ده چې د مرکز او صوبو په صلاح یو موثره پالیسي رامیسته کړي شي او په دغه پالیسۍ سختۍ سره عمل درآمد یقیني کړي شي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په بلوچستان کې د قائد اعظم پر رهایشګاه او ګیس پایپ لاینونو حمله په نسلي لسانی او فرقایزو نمونو د خلکو وجنه او دا قسمه نور پیخي کېږي چې ورسره حالات ډیر زیات خراب دي او دا خیال وو چې ډاکټر عبدالمالک بلوچ وزیر اعلی جوړېدو سره به صورتحال ښه شي خو تر اوسه دې کې هیڅ خواله نه دی راغلی. ادارې وایي چې د وسلوالو لخوا د ایران پولیس رنږدې په چیک پوسټ حمله کې لس تنه وجل او څلور د ځان سره تختول همدې ته اشاره کوي چې حالات ډیر خراب دي او کلدم تنظیم بی ایل ایف د ذمہواری اخستې ده. اداري اخیره کې لیکي چې حکومت له دې اړخته په سنجیدګۍ سره پام را ګرځول پکار دي او
کوم چې مرور خلک دی هغوی سره دی خبري وکړي. بل د کوم ځای چې وسلوالو ته وسله او نور مالی مرستې رسی د هغې مخنیوي ضروری دی، او تر څو چې دی لړکې سنجیده ګامونه نوی پورته کړی شوي د حالاتو سمیدو اثار نه ښکاري. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې ریلوې وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق د ادارې حالت ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي دي، او دی لړکې د راتلونکي درې میاشتو لپاره یې د قراخورم ایکسپریس نه علاوه د نورو ټولو ټرینونو په کرایانو کې 15% پورې د کمی اعلان کړی دی. اداریې لیکي چې کرایانې کمولو سره د ادارې په مالی حالت کې بهتري راتلو امکان دی، ځکه چې کرایا کم وي نو زیات نه زیات مسافر به په ټرینونو کې سفر کوي. خو وزارت له پکار دي چې ایئر کنډیشن، سلیپر او بزنس کلاس کرایانو کمولو سره سره د اکانمي کلاس په کرایانو کې هم کمی وکړي، چې دا شان مالدار خلکو سره سره غریب خلک هم په ټرینونو کې سفر شروع کړي. اداریې لیکي چې دا وخت ریلوې محکمه د یو شمېر مسلو سره مخ ده. ړومبی خو د ادارې نه د کرپشن خاتمه پکار ده، دې سره سره په انتظامی معاملاتو هم د توجه ورکولو ضرورت دی، او د ټرینونو خپل مقرره وخت نه په ګینټو ګینټو لیټ کېدو له وجې مسافر هم د پریشانۍ ښکار کیږي. ادارې په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې په صحیح مانو کې منصوبه بندي وکړي، نو پاکستان ریلوې د ملک یوه منافع بخش اداره جوړېدای شي.
ډان ورځپاڼه لیکي ک یو خوا د پاکستان نوی حکومت لا هم د ترهګرۍ ضد پالیسۍ جوړولو په لټه کې دی، نو بلخوا وسلوال طالبان د خپلو بریدونو ساحې په پراخولو او چلونو په خولو کې بوخت دي. بلخوا د یورو ایشیا مجله په افغانستان کې د حالاتو په اړه لیکي دوه قسمه مداخلې دي، او باید چې په دې کې فرق وشي. یو پوځي مداخله ده او بل لار سفارتي اړیکې دي، ځکه چې په افغانستان کې زیاتره بشري مرستې د پوځي بڼه لري. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی درته اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
دان وسپانه لیکي که یو خو د پاکستان نوی حکومت لا هم د ترګرۍ ضد د پالیسۍ جوړولو په لټه کې دی، نو بلخوا وسلوال طالبان چې خپل ایجنډا او اهداف ورته معلوم دي د خپلو بریدونو ساحې په پراخولو او چلونو په خولو کې بوخت دي. په مقاله کې راغلي دي د تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو ډلو د دوی د فعالیتونو په اړه په قومي او ټولنیزه کچه د خلکو ذهني ګډوډي مخ په زیاتېدو ده، چې له وجې نه یوازې د وسلوالو حوصلې لوړې شوې دي، بلکې هغوی ته یې دا موقع هم په لاس ورکړي چې خپل عملیاتي ډانچه او صلاحیتونه پیاوړي کړي. په پاکستان کې د ترګري پیښو د زیاتوالي په ځایي قومي او نړیواله کچه د دې د مخنیوي لپاره د مخ په زیاتېدونکي فشار باوجود لا هم امنیتي او ولسي چارواکي د ترګري پر ضد په یوه تګلاره په خپلو کې سره سلا شوي نه دي، او د دې ځن له وجې وسلوال په مضبوطېدو او ریاست په کمزوري کېدو دی. په مقاله کې راغلي دي په پاکستان کې د امنیتي ستونزو موجودګي او په پالیسۍ او همکاریو کې نیمګړتیاوو وسلوالو ته دا موقع په لاس ورکړی چې له مجرمینو سره خپلې ځالې جوړې کړي، او دارنګ اوس وسلوال طالبان د پیسو لپاره سړی تختوي، او داسې رپورټونه هم دي چې طالبان په خپلو فعالیتونو کې له ځان سره مجرمین شاملوي. بلخوا د یورو ایشیا مجله افغانستان کې د حالاتو په اړه لیکلي چې دوه قسمه مداخلې دي او باید چې په دې کې فرق وشي. یوه پوځي مداخله ده او بل سفارتي اړیکې د برابرۍ پر اساس دوړخیزه خبرې او بشري مرستې دي. خدا دوانه لارې په ډېره نری کرخه له یو بل څخه جدا کیږي، ځکه چې په افغانستان کې زیاتره بشري مرستې پوځي بڼه لري. بلخوا پوځي مداخله چې د حل پر لور روانه ده، کېدای شي چې د شخړې د ختمولو په میکانیزم کې یو مهم رول ولوبوي، خو دا بیا هم اخیری حل نشي کېدی. هند ته لتلو څخه لږ وړاندې د امریکایي ولسمشر مرستیال جو بایدن ویلي وو که چیرې طالبان غواړي چې د افغانستان په سیاست کې رول ولوبوي، نو باید چې دوی له القاعده سره اړیکې وشلوي، د تشدد ملاتړ پرېږدي او د افغانستان آئین ومني. په مقاله کې راغلي دي نن په افغانستان کې د شخړې د حل لپاره باید چې هغه ټولنیز، فکری او سیاسي بدلونونه په پام کې ونیول شي چې له وجې ټولې خواوې متاثره کېدای شي. د ملګرو ملتونو له مخې په افغانستان کې د 2014 کال انتخابات ډېر اهمیت لري، او باید چې د راتلونکو انتخاباتو سره په تړاو کې افغان پارلمان دوه قوانین منظور کړي، چې دا رنګ یو د خپلواکه انتخاباتي کمیشن د رول او ذمواریو او بل انتخاباتي قانون وي. البته کچیر دی انتخاباتو د لارې د جمهوریت انتقال په قانوني توګه تر سره شي نو پختره دا چې آیا دا په راتلونکي کې د باثباته افغانستان لپاره یو بنیاد کې دی شي او کنه. دویمه دا چې آیا مختلف ډلې او سیاسي قوتونه چې خپل جلا جلا ګټې لري د دغه ټاکنو نتیجې به ومن یو کنه.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د نړۍ په حال کې ورزو اول مصر ته. د امریکا نه شایع کیدونکې فارن پالیسی مجله خپلې یو مقاله کې لیکي د مصر ورستي حالاتو کې د عبدالفتاح السیسی ملاتړي او دا راز د پخوانی صدر محمد مرسی د ملاتړو لخوا په التحریر چوک کې مظاهره دوام لري او السیسی د محمد مرسی د ملګرو په لیکو کې د ترهګرو په موجودیت اندېښمن دی. د مقالې مهمه برخه د پامیر ساحل ناورو.
فارن پالیسی مجله لیکي د جمعه سهار وختي د ربا الاداویه له جمعه سره نږدې چلمر راوخوت نو د مصر لری کړل شوی ولسمشر محمد مرسی په زرګونه پلویان له خپل خیمو ووتل او د دې هیواد له پوځي واکمنانو سره په مستقیمه توګه د مخامخېدو تیاری وکړ. په دې وخت کې ځوانان د پوځیانو په څیر په قطار کې ودرېدل او نارې وهلې پیل کړل چې د عبدالفتاح السیسی واک نه مني. د جولای پر څلرشتمه تر خونړۍ چاودنې وروسته سیسی پر ټلویزیون وینا وکړه او له مصري ولسای وغوښتل چې خپل اراده ثابت کړي او امنیتي ځواکونو ته واک ورکړي چې د ممکنه تاوتریخوالي او ترهګرۍ مقابله وکړي. د دل سرګندونو سره د مرسی پلویان او مخالفان دواړه په ډیر زیات تعداد کې تحریک شول. مقاله وایي دا ښیي چې ښایي په مصر کې لانور وینه توی شي. فارن پالیسی مجله لیکي په ربا کې موجود ډیری مصریان فکر لري چې یوازې د دې لقبله چې دوی د اسیسی او د هغه د واک ترلاسه کولو خلاف دي د ترهګرو په نوم د دوی نومول له دوی سره زیاتی دی. د خالد په نوم یو کس ویلی سی سی وای د ترهګرۍ ضد دی نو آیا دوی ټول ترهګر دي؟ خالد وای سی سی د دفاع وزیر دی خو د دوی دفاع نه کوي او غواړي دوی ووژني. د مای په نوم یو ښځه وای د سی سی لوینا ښکاری چې اخوان المسلمین ته په نوی مصر کې د ځای ورکولو اراده نه لري او هڅه کوي خلک وویروي. د مرسی له پلویانو شپږ میله لرې د التحریر څلورلارې میدان دی چې د سی سی لملاتړیو ډک دی. په دې ځای کې د پوځ د ټانکونو یو قطار دی او پوځیان له خلکو سره په خندا ستړي مشي کوي. دې خلکو په لویو لویو لوحو لیکلي دي چې سی سی ته اجازه ورکوي چې د ترهګرو مقابله وکړي. په مقاله کې پوښتنه شوې اخر دا ترهګر څوک دي. فارن پالیسی مجله لیکي کله چې مرسی له واک لرې کړل شو او پوځ ونیو نو تر هغې وروسته د مصریانو په لیکو کې جهادیان هم ور شامل شول چې پر امنیتي سرتیرو یې مسلسلې ترهګرې حمله وکړې. په تحریر څلورلاره کې یو شمېر کسانو د اخوان المسلمین ګامونه د امریکا سپتمبر له 11مې له حملو سره پرتله یا مقایسه کړې دي. په مقاله کې راغلي د تحریر په میدان کې ډېری مصریان فکر کوي چې اسیسی او پوځ د مصر د سیاسي ناندریو جواب دی ځکه چې حکومت دوی په بیا بیا یوازې پریښي دي.
بلخوا د برتانیا نه شایع کیدونکې دی اکونومیست مجلې په یو لیکنه کې په شام کې د روانې جګړې موضوع راخسته وایي چې لوجې دغه حیوانات په مختلفو ډلو ویشل شوې دي. د لیکنې مهم ټکی درته هارون باچا وړاندې کوي.
دی اکونومیست نومې مجلې په یو لیکنه کې ویل شوی په شام کې روانې جګړې په دغه هیواد کې بیلابیلې خپلواکه ډلې رامنځته کړې دي. د لیکنې تر مخې د بشار الاسد حکومت هڅه کوي د شام پر شمالي برخو چې د دمشق نه تر هومز او د همانا تر لتاکیا پورې سیمې پکې شاملې دي خپل حکومتداري وساتي. په عین حال کې د شامي حکومت وسلوال مخالفین کوشش کوي چې د هیواد هغه سیمې چې پر پراخو دښتو مشتمل دي کنټرول کړي. بلخوا داسې اوازې هم راپورته شوي چې د شامي اغیانو په لیکو کې لال قاعده سره تړاو لرونکو سخت دریځو اسلام پالو ډلو نفوذ کړی چې ښایي په هیواد کې اسلامي حکومت اعلان کړي. لیکنه زیاتوي د شام په ختیځو سیمو کې بیا د کوردانو ډلې چې د شامي حکومت لخوا یو اوږده موده ځپل شوي د کورنۍ جګړې خبرو ته په هوا ورکولو د خپلواکه سیمو جوړولو په هڅه کې دي. په لیکنه کې وړاندې راغلي د شامي حکومت د اپوزیشن د لوملاتړي خلیجي هیوادونه ښایي له دوی سره هغه مرستې چې ایران روسیا او په لبنان کې فعال حزب الله ډلې د بشر الاسد له حکومت سره کوي و نه کړي. پر دې سربیره یاغیانو د حکومت پر ضد خپلې سختې جګړې ته دوام ورکړی دی او اوس هم ورته وسلې له باندې ورکول کیږي. لیکنه وایي د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال مارټن ډیمسي د روانې میاشتې په 28مه نیټه په شام کې د پوځي مداخلې خبر ورکړه خو زیاتوي چې په دغه لړ کې اکثره کارونه امریکا ته په ډیره ګرانه بیا تمامې دي شي. په لیکنه کې په واشنگټن کې د څېړنکارانو لخوا ویل شوی چې امریکایي حکومت لا هم د شام په اړه د وی پالیسۍ پر جوړولو غور کوي. د اکونومیست مجلې لیکنې سره سم شام د یو هیواد په توګه نور شتون نه لري. د هیواد په بیلابیلو برخو کې مختلف قوانین چې ځینې قامی دي او ځینې شرعي رایج دي او ځینې سیمې بیا داسې هم دي چې قانون نومې څیز پکې څوک پیژني هم نه. لیکن وايي د هیواد په مختلفو سیمو کې پر حکومتي ودانیو بیلابیل بیرغونه رپیږي.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون بچا سره اوریدئ شي.
په باجوړ ایجنسی کې د پاسپورت دفتر شته خو کار پکې نه کیږي. یو دا ځکه چې په تیرو خرابو حالاتو کې د پاسپورت دفتر بند پاتې شوی دی او دا سات اولس پاسپورتونو جوړولو لپاره کانجو سوات سیمې ته ځي. په دغه لړ کې دوی د ولسی خلک د یو شمېر مشکلاتو سره مخ کیږي او وایي چې وخت او پیسې هم په ډېر خرچ کیږي. په دې حق له دا رپورټ اورو.
په باجوړ ایجنسی کې د پاسپورت جوړونې دفتر خوشته خو کوم مهال چې حالات خراب شي وو نو د دفتر عمله او د پاسپورت دفتر سوات کانجو ټاونشپ ته یوړلو. چې لوجی اولس وای هغه ته ډیر مشکل دی چې سوات ته لاړ شي. امجد حسین نوم یو تن وای سور ز وړاندې ورور پاسپورت جوړ کړي چې سوات ته د بیا تک راتګ مشکل او خرصونه زیات وو.
په خپل ځما روز ته یو کانادا ته جوړونه هغه ډیر مشکلات ځکه چې غریب سره هم کې پاتې کیږي. تا خپاتې بخپل ما جواب ګر پاسپورت دفتر نه ستړي تاسو ته خپل په دلم مخکې وو خو د حالات د مخ کې وران شوی دی. هغه څه کوي چې هم په صدقه ونه کوچې نو بیا تر پاسپورت راوړي دی باجوړ ته.
محمد انور د علیزی سیمه باجوړ وسیدونکو دی او هغه د اولس مشکل او د پاسپورت د ضرورت په اړه وویل.
40 میلیون کېده نو د آبادی د دې زیات تر خلک کېده نو د مزدورو په سلسله کې کېده په بهر ملکونو کې نشته دي. خاص طور په سعودي عرب کې د یو غټ شمیر دی چې کله زمنګ خلک په باجوړ کې پاسپورت د تر نشته لري دوی د سوات جنو او الته چون کې په یو دفتر دی او د سوات او د ډیرو د ټو خلک راځي په هغه باندې بیا رقم ډیر دی نو اکثر د دې باندې د ریس پین تک د ذکر مون شي.
قادر خان چې د خار باجوړ سیدونکو دی هغه وای حکومت له پکار دی چې د پاسپورت دفتر باجوړ کې جوړ کړي.
کم مقامي روزګارونه چې هغه ډېر زیات د حالات په وجه باندې متاثر شوي دي. خلکو زیات کوشش کوي بار ملکونو ته وځي نو تقریبا چې د اړ کورنۍ یو کس خامخا بار تر رسولو کوشش کوي او د هغه لپاره پاسپورت ضروري خبره ده چې جوړي. به حکومت پاکستان او د بالا حکامو نه دا اپیل کوو چې هغه د باجوړ کې زر تر زر د پاسپورت حافظ چکم نه مونږ کولای شو.
بیا مو د نادرا د محکمې باجوړ ایجنسی مشر ارسلان جاوید سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې د پاسپورت دفتر په باجوړ ایجنسی کې شته او حکومت پرې کرایه هم ورکوي خو کار پکې لا هم نه دی شروع شوی او نږدې ده چې د پاسپورت کار په باجوړ ایجنسی کې بیا شروع شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
سیمه کې او وطن کې چې کما نا امنی او ناکراری رامنځته شوې ده کارپوهان دا نظر لري چې په دغه کې یو نفسیاتي اثر هم دی و غدا دی چې ماشومان زی بازارونو ته نو غیله د لوبو د شینو په ځای د لوبو په شینو کې هم وسلې اخیستل کیږي چې هغه ټوپک یا تمانچی د ټوقانوي خو هم دغه وخت نه د دوی په نفسیاتو هغه اثر وغورځيږي چې کم په راتلونکو کې ټولنه کې ډیر بد اثرات غورځوي. د دغه خلاف یو ټولنه د چغی کمپاین شروع کړی دی چې ماشومان له پکار دي چې خولي خولي د لوبو شیان واخیستل شي. ظفر کریمی د کراچۍ نه په دې اړه ریپورت راکوي.
غیر سرکاري ادارې رڼا ډیولپمنټ ټرست د کراچۍ ښار په یو شمېر کچا آبادیو کې د نقلي تمانچو او ټوپکو په ضد کمپاین شروع کړی دی. د یادې ادارې مشر محمد ارشد خان مشال رډیو ته ویلي دي د اختر تر راتلو مخکې د ښار په یو شمېر سیمو کې ماشومان نقلي تمانچي او ټوپک اخلي او د دې استعمال د ماشومانو په ذهن بد اغیز پرې باسي او دوی د جرمونو او ترهګرۍ په لور مایلوي.
بداسکړه چې د حقیقت نه نږدې اصله ده، صرف دا پلاسٹک جوړه ده، هغه د اوسپنې جوړې دا راځي او دا ماشومانې اخلي او دا غې د چلولو پورا پورا چلی زده کی، پورا ټریننګ دا غې کی. نو موږ دا کمپین دې د پاره چلولې چې دا ماشومان چې دي د اصلي نه لري شي کتاب تر نږدې شي. موږ پمفلیټ هم لګولې په دې خپل ایریا کې، موږ بینر هم لګولې او بیا په ټولګو باندې موږ خلکو له مرزو جمعتونو ته مرزو خلکو ته وو چې دا داسې خطرناک شي.
دارشد خان په خبره د نقلي تمانچو کاروبار د کراچۍ په کچا آبادیو کې چرته چې ګڼ شمېر پښتانه آباد دي په غټه پیمانه کېږي، او تیر کال د یوې اندازې له مخې د اختر په ورځو شپو کې د 2 کروڑ روپو نقلي تمانچې او ټوپکونه ماشومانو اخیستلی دي. د رڼا ډیولپمنټ ټرسټ رضاکار وایي دوی د کراچۍ ښار په لنډي سایټ، اورنګي ټاون او کیماړی ټاونونو کې د جوماتونو او سکولونو مخو ته، په حجرو، بس ټاپونو او نورو ولسی ځایونو کې په زرګونو بینرې او پمپلیټونه لګولې دي. د دې ترڅنګ دوی له خلکو سره د نقلي تمانچو په زیانونو ناستې او بحث و مباحثې هم کوي. د یاد کمپین یو رضاکار جانان بونیرې په دې اړه وایي
د خلکو سره پدې باندې باقاعده بحث مباحثې کوي او خلک پدې باندې ډېر زیات خوشحاله دي او هغه دا ډېر ښه ګڼي. هغې دا کوم دا وایي چې یاره که چېرې دا مهم وچلېږي او پدې باندې خلک کنوینس شي نو دا به ډېره ښه خبره چې دا شی د ځای نه ختم شي. دوکانداران سره موږ خبرې کړې، دوکانداران خو لاول خو لازمي خبره ده، خو د هغې یو کاروبار هم دی کنه. نو هغې چې وګوري نو هغې دا وایي یاره دا خو زیات تاسو زموږ کاروبار خرابوي په ګپ کې په خندا کې کنه. بیا وایي دا ډېره ښه خبره ده که چېرې دا کار تاسو وکړي او دا سر ته ورسي او دا خلک پدې خبره باندې پوه شي، نو که چېرې دا شی دي نه اخلي موږ به یې نه خرڅو.
د محمد امین پونوم یو تنوای د د بچی په هر اختر کې د نقلي تمانچو د اخیستو لپاره د مخکینه پیسې جمع کوي، خو په دې ورستیو کې د دوی په سیمه کې د جمعات مخې ته د لګیدلی بینر د لستو ورستو اوس د هغه پام د نقلي تمانچو څخه د ممکنه او ختون کې زیان په لور راګرځېدلې ده.
ما خپل بچی راغون کړو، هغه نه درخواستونه وکړو، حالانکه هغه په خپل تروم سره لګیدلې پیسې جمع کړې، نو هغه وایي چې موږ داسې زونه نه آلو، موږ به دانه ریموټ والا گاڑی آلو، ریموټ والا نور سر کلو نه والو، لیکن داسې زونه بنالو. هغه ما سره ډېر امید ده چې په دې معامله کې کوآپریټ کوي. نور خلکو نه هم زما دا درخواست ده چې کم از کم ایرنس دې پیدا کړي په دې معاشره کې، چې دا موږ پخپله دې بایکاټ شروع کړو نو بیا دا په زور په موږ څوک نشي خرڅولی.
درنا ډیولپمنٹ ٹرسٹ مشر محمد ارشد خان وای هغه به وریده چې د خلکو په مرسته به په ټولنه کې پخکارا د دې وړي، خو په حقیقت کې د ستره خطرناکې ستونزې مخاوني سي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سړی.
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی.
تاجی سن بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړ. د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ور ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې د
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال ریډي واوري.
د مشال ریډیو اخبارونه اوري چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام مازیګر 6 بجو پورې اوریدلی شئ. د اخبارونه تاسو د ریډیو تر څنګه په انټرنیټ باندې هم اوریدلی شئ که څوک رسای لري، او د مشال ریډیو .com په نوم باندې د مشال ریډیو ویب پاڼه ولټئ. نو د اخبارونه نه یوازې په ژوندۍ بڼه بلکې د تیر شو وختونو تاسو هغه اخبارونه هم په دې کې اوریدلی شي، او یو شمېر خولي ویډیوګانې او تصویرونه هم کتلی شي. د نن ورځې د خبرونو اخیرو شیبو تر رسیدلی یو د افغانستان په اړه یو ریپورت لرو چې افغانستان کې د نورو ولایتونو په سیر د لغمان ولایت په ولسوالیو کې هم دراتلونکو ولسمشریز او ولایتي شوراګانو د ټاکنو په خاطر د نوملیکنې لړۍ شروع شوې ده. د انتخاباتو د کمیشن چارواکي وایي چې د نوملیکنې بهیر په چټکۍ سره پر مخ روان دی، او دوی په وتوانیږي چې ټولو مستحقو کسانو ته د رای ورکولو کارډونه ورکړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
د لغمان ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې
د راتلونکي ولسمشر او ولایتي شورا د ټاکنو لپاره د لغمان په ټولو ولسوالیو کې د نوملیکنې لړۍ پیل کړي او په چټکۍ سره پر مخ روانه ده. د دغه ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر ډاکټر اختر مشال راډیو ته وویل چې په هر ولسوالۍ کې د نارینه لپاره بیل او ښځینه لپاره بیل مرکزونه پرانستي دي.
لغمان په ټولو ولسوالیو په مرکزونو کې دغه نوملیکنه پیل شوې ده او زموږ مواد په ټولو ولسوالیو ته رسیدلي دي. د نارینه لپاره بیل ځای تعین شوی دی او د ښځینه لپاره بیل دی.
ډاکټر اختر زیاتوي چې د نوملیکنې په دې بهیر کې د خلکو لیوالتیا دا ښیي چې د نوملیکنې دا لړۍ به په پوره ډاډ او باور سره ترسره شي.
د لومړۍ مرحلې د نوملیکنې نه موږ مقدس جوته کیږي چې د لغمان ولایت کې د خلکو همکاري همدارنګه د مدني ټولنو او د امنیتي ارګانونو په همکاري سره دغه پروسه
د لغمان ولایت د بادپخ ولسوالۍ چې تر نورو هغو نارامه بلل کیږي او دا اندېښنه موجوده وه چې دغلته به په سمه توګه د نوملیکنې لړۍ پر مخ لاړه نه شي. خو د لغمان د والي بیان سرحدي ځواک وایي چې بادپخ کې هم د نوملیکنې مرکز پرانستل شوی او خلک په ډاډه زړه د رایې ورکولو کارتونه اخلي.
د نوملیکنې د پروسې مواد چې له وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو په مټ د الینګار، علیشنګ، قرغیي او دولت شاه ولسوالیو ته لېږدول شوي وو، تیره ورځ د مهالویش سره سم بادپخ ولسوالۍ ته هم نن د افغان امنیتي ځواکونو په وسیله د نوملیکنې د پروسې مواد ورسېدل او هلته هم نوملیکنه نن پیل شوه.
د لغمان ولایت ګڼ شمېر اوسېدونکي وایي چې دوی د خپلې روښانه راتلونکي لپاره په پوره لیوالتیا سره په ټاکنو کې برخه اخلي. د قرغیو ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي محمد نعیم مشال راډیو ته وویل
داسې ما غوندې ډېر ملګرو ته مشکلات وي چې هغې کارتونه ورک شوي دي. موږ غواړو چې موږ ځان لپاره کارتونه جوړ کړو، ځکه دې لپاره موږ غواړو راتلونکي انتخاباتو کې موږ برخه واخلو.
د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي هغه کسان چې نوي له کډوالۍ راستانه شوي وي، کارت یې ورک کړی وي، خپل ټاکنیز محل یې بدل کړی وي او یا یې نوی د 18 کلنۍ عمر بشپړ کړی وي، کولای شي چې د راتلونکي ولسمشر او ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره نوي کارتونه ترلاسه کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
الله تاسو دې سندري ویل کی دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي، پای کې د موسیقۍ د لپاره بیل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا اولدی سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
او اوس هم د نن ورځې د خبرونې په اخرو شیبو کې یو وار بیا بوریوال کاکړ د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په پاکستان کې د نوي ولسمشر ټاکلو لپاره سبا انتخابات ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملک مخکنی واکمن ګوند پیپلز پارټي او نېشنل پارټي او یو شمېر نورو ګوندونو د سپریم کورټ د هغې فیصلې پر خلاف بایکاټ وکړ چې ولسمشریز انتخابات یې تر خپل ټاکلې نیټه مخکې اعلان کړل. تمه ده چې د مسلم لیگ نون ډلې امیدوار ممنون حسین د تحریک انصاف د امیدوار پخوانی جسټس وجیه الدین په مقابله کې له 640 الیکټرول ووټونو څخه څه باندې 400 ترلاسه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت مسولین وایي د سمر په نامه پوځي عملیاتو کې تر اوسه 3 وسلوال مخالفین او 3 افغان سرتیر وژل شوی دي. د عملیات یو اونۍ مخکې د لوګر په ازره او د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې پیل شول. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري مشال ډیو ته وویل چې د عملیات به تر هغو دوام لري تر څو چې د ولسوالۍ نوي له وسلوالو پاکې کړي. افغان چارواکي وایي د کندوز په دریو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي او نږدې 13 تنه نیول شوي دي. د کندوز د امنیه قمانداني ویان سید سرور حسینی په خبره په دې عملیاتو کې د وسلوال طالبان یو مهم قمندان چې په سیمه کې په تخریبي فعالیتونو کې لاس درلود هم وژل شوی. د وسلوال طالبان ویان زوی ول مجاهد رسنیو ته په لیږلي لیک کې ادعا کړې ده چې دوی او عسكر وژلي او د دوی څلور ملګري هم وژل شوي. د عراق په پلازمینه بغداد او شاوخوا سیمو کې د موټر بم چاودونه یوې لړۍ په لسګونه کسان وژلي او تر 200 زیاتې ټپ کړې دي. عراقي چارواکي وایي د بغداد په بیلابیلو ضلعو کې لږ تر لږه 11 او 15 د هیواد په نورو برخو کې چاودنې شوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ به د سولې خبرې اترې نن ناوخته په واشنگټن کې پیل شي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. امید ده چې خوښي شوی به مو وي. سبا سهار په 9 بجو بیا تاسو ته د سلام پښتونخوا په غږ حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه سره د خپل ټولو همکارانو تاسو ته اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خادو آباد وسئ.